یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د سره صلیب د کمیټې استازی وایي په اوس وخت کې د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی او دې هېواد ته باید د پیسو د لیږد رالیږد په اړه نړیواله ټولنه یو څه وکړي.
The main problem today is the lack of cash.
اوس مهال په افغانستان کې اصلي ستونزه د هیواد په کچه د نقدو پیسو کموالی دی. نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد ته د نقدو پیسو د واردولو په اړه څه ناڅه انعطاف وکړي.
د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې یو شمیر لري پرتو له سوالو کې موبایل مخابراتي شبکې کار نه کوي.
زګه زه خپل په بيتو کې اوسېګم، حالت چې کله زنګ وهم زیاتره په خبرو منځ کې زما قطع کیږي.
د کونړ لاس مارو د نړۍ ولسوالۍ تر بریکوټ پورې 8 کیلومتره سړک د ترمیم او پرې د جغل اچولو چارې پیل شوې. خلک هم خوښ دي.
جغل نه بسړې را روان شو نو ډېر ټیم به نیو، سړکونه خراب وو، کندې او گاډي بنو شتلې، اکثره به د سیو شو چې گاډي بنې ملاره کې خراب شو.
په پاکستان کې مشت غیر رجستر افغان کډوال وایي د اسنادو د نلرلو له وجې په دې هیواد کې ډېرو کړاوونو سره مخ دي.
اما شمار هم غتیږي، بې تعلیم غتیږي، په دې چې موږ کوم مکتب کې غواړو چې داخله د ماشومانو وکړو، هغې موږ ته وایي چې تاسو باید ماجر کارت راوړئ، موږ بار بار ورځو، مطلب موږ ته کارتون نه راکوي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو زما همکاري اوروي.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان د کرنې له سکتور سره باید مرسته وسی. د سالنګ لوی لار د چلری موټرو پر مخ بیا وتړل سو. جنوبي کوریا وایي چې د ایران د کنګل سویو شتمنیو په اړه خبرې پیلوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې اف ای او په وینا افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له درېیمې وچکالۍ سره مخامخ دی. د ادارې په خپل ټویټر کې د افغانستان وچکالۍ ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او لیکلي دي که چیرې پر خپل وخت د افغانستان د کرنې له سکتور سره مرسته ونیسي، د افغانستان د اقتصاد یو اساسي بنسټ به ونړیږي. تر دې مخکې هم بېلابېلو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې د وچکالۍ خبرداری ورکړې وو. خو د ملګرو ملتونو د خوړو او د کرنې ادارې مرستیال فابریزیو سیساریتی وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښوولې چې په افغانستان کې به د وچکالۍ اندازه کمه سي. د اګست له نیمایي راوروسته چې طالبانو کابل هم ونیو، افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوی دی. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده سوې ده. د دې وزارت یو چارواکي محمد امین وزیری تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل
نو د سالنګ لار کاملا د وړو موټرو په مخ خلاص ده. ان وړو مسافر پرې موټر سپځي کې 404 امراضي 57 امراضي د وړو موټر مسافرین ته ګوراته کوي. دا چې خدای نه خاصه کوم ستونزه را پیدا نشي، ما قطن نورز د نورز لپاره ساحه د دې کم ده، د لوی موټر ټیلری درولې د نور د سالنګ مشکلات نشته.
تر دې مخکې پرون مازیګر مهال د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي و چې په جنوبي سالنګ کې سخت واوره اوري او طوفان دی. د شغلي عبید په وینا په سالنګ کې دوه ځایه راشي یا برف کوچونه هم راغلي دي. د شغلي عبید په خبره د هو کسانو لپاره چې په واورو کې سرسیوي د ژغورنې عملیات روان دي، خود د په وینا چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د طالبانو د کورونی چارو وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې وکاسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د وزارت پرون ماښام په ټویټر کې یو راپور خپور کړی چې پکې ویل سوي دا کسان په 15مه حوزه کې نیول سوي. د 15مه حوزې د کشف امیر قاری عبیدالله وایي
نو هغه چې یو کور کې دغه کس و د مونږ پیدا کړ چې هلته زنځیرونه مقصد هلته زندان جوړ کړو دغه اختطافګر سې کوم. نو دلته مونږ درې کسان ونیول چې د پنشیر ولایت اوسیدونکي و. دا کس دلته را انتقال کړ او د کور کې ساته دغه کم کس چې اختطاف شوی و.
طالبان وایي چې د دغو اختطاف کوونکو څلور تنه نور یې بیا په پغمان کې ونیول. تر دې مخکې هم طالبانو د اختطاف کوونکو د نیولو خبرونه خپاره کړي دي او په سپتمبر میاشت کې په هرات کې څلور تنه په دار کړل او وی ویل چې دوی د یوه سوداګر او د هغه زوی تښتولې و چې دا دوه تنه د خوشي کېدو پر مهال په نشته کې ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش تلې پر خلاف جنگیږي وایي پرونی د داعش د قریب الوقوع ګواښ پر ضد هوایي حمله وکړي. د سوریه په شمال کې دا حمله داسې وخت کې چې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو دوه کاله پوره سول. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی و چې په دې مناسبت شایي په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو احتمالي حمله زیاتې سي. سلیمانی دوه کاله مخکې د عراق د پلازمینه بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل سو. د ائتلافي ځواکونو یوه چارواکي په اعلامیه کې ویلي په سوریه کې دا تازه حمله وروسته تر دې وسوې چې د توغندیو د توغولو ګڼې ساحې تثبیت سوې چې یو قریب الوقوع ګواښ ګڼل کېدی. ګومان کېږي په پام کې وو په دغو توغندیو په فرات دره کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه په نشه سي. په دې ساحه کې لا هم د داعش جنګیالي فعال دي او امریکایي ځواکونه پکې د سوریې له ډیموکراتیکو ځواکونو سره خپلې همکاري ته دوام ورکوي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ به د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل سي چې په جنوبي کوریا کې کنګل سوي دي. ویل کېږي چې د دې خبرو لپاره به د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چوی جونګ ویانا ته ولاړ سي څو هلته د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو له استازو سره چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په خبرو بوختي مذاکرې وکړي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دوشنبه په ورځ د غیر مستقیم خبرو بل پړاو پیل سو. هغه ډیپلوماټان چې په دغو خبرو کې برخه لري هیله مند دي چې د جنوري تر پایه یا د فبروري میاشتې پر لومړیو کې به په خبرو کې پرمختګ وسی. خو ویل کېږي چې لا هم ځینې اختلافات پر خپل ځای پاتې دي. پر تهران د واشنگتن د بندیزونو په خاطر ځینو هیوادونو د ایران شتمنۍ کنګل کړي دي چې په دې لړ کې جنوبي کوریا د ایران $1 میلیارډ ګرځولې دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. ولسمشر توقایف ملت ته په یو ویډیوي وینا کې د ټیکې ته داسې وخت اشاره وکړه چې د قزاقستان په ګڼو شهرونو کې اعتراضونه روان دي. هغه چنګار وکړ چې حکومت باندې نسکوریږي خو موږ د شخړې پرتله دوه اړخیز اعتماد او ډیالوګ غواړو. ولسمشر دا غوښتنه داسې مهال مطرح کوي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل سول چې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو په وړاندې بې صدوونکي لاسي بمونه کارولې دي. پرون ناوخته په سلګونو معترضانو هڅه وکړه چې په لوی شهر الماتی کې د شاروال پر دفتر یرغل وروړي. د بایو د لوړېدو له کبله د قزاقستان په لویدیس کې دغه اعتراضونه تیر یک شنبه پیل سول چې وروسته یې لمن نورو شهرونو او ښارګوټو ته پراخه سوه. د قزاقستان پولیسو د آزادی اروپا آزادی رادیو دویم خبریال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیوالې. پولیسو د آزادی رادیو د قزاقي څنګه ایډیټر درخان عمری بیکوف پرون په پلازمینه نور سلطان کې ونیوي. څو ساعت مخکې تر دې پولیسو په قزاقستان کې د آزادی رادیو د سیمایز دفتر مشر قسیم منجول د لنډې مودې په مخه توقیف کړی و. منجول د هغو اعتراضونو فلم اخیست چې د انرژي د بایو د لوړېدو پر ضد جوړ شوی و. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل لکیف څخه د ملاتړ شول لپاره پرون اوکراین ته ورسید. دا سفر داسې وخت کې چې لڅو اونیو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی. بورل تیر شپه په ټویټر کې لیکلي د روسیې پوځي استحکاماتو ته په پام سره زه دلته راغلم چې د اوکراین له ملي حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا د اروپای ټولنې ملاتړ څرګند کړم. بورل با په دې درې ورځني سفر کې د اوکراین په ختیځ کې د تماس کرښه هم وګوري.
خبرنامو له ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د سترې صلیب د نړیوالې کمیټې د استازولۍ مشر وایي مهمه ده چې د هیواد د نقدو پیسو د لیږد لپاره له نړیوالې ټولنې سره منځګړیتوب وشي. د الیون اف لیون په خبره په اوس وخت کې د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د نقد او پیسو کموالی دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه وایي وروستیو ورښتونو د خلکو ژوند لا ستونزمن کړی او افغانان د ژوند له سختو شرایطو سره مخامخ دي. نور په دې راپورټ کې
کېدای شي په افغانستان کې نږدې 20 میلیونه انسانان له همدې برخلیک سره مخ وي. هغه چې ملګري ملتونه وایي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او هر شیبه لاسنیوي ته اړتیا لري. محمد نذیر له خوست کابل ته راګډه شوی. ګوندې که ژوند دې ښه شي خو دلته یې اوږې پردي پور لا درنی کړي.
تقریبا څلور پنځه میاشتې کېږي د کور کرایه را باندې پرته ده. یوې روپۍ طریقه نشته ده. چوک ته هره ورځ راځو په کار نشته ده. ورورو دلته یو ځای نه بلکې چې ټول څومره کسان دي دلته ټول داسې د مشکلات سره مخامخ دي. موږ سره نه څوک مرسته کوي نه څوک کومک کوي نه چا اوسه پر هیڅ شی را کړی دي موږ ته.
عبدالله د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د خپل کورتو کې خرڅلاو ته راوستي خو وایي څوک یې د اخیستو نشته ځکه د ده په خبره خلک پیسې نه لري. په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي اوس مهال افغانستان له هر څه زیات نغدو پیسو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سره صلیب د استازولۍ مشر الیون فیلیون له سی این این تلویزیون سره مرکه کې ویلي په کار ده چې د هیواد ته د نغدو پیسو د پریښودو لپاره له نړیوالې ټولنې سره منځګړتوب وشي.
The main problem today is the lack of cash in
اوس مهال په افغانستان کې اصلي ستونزه د هیواد په کچه د نقدو پیسو کموالی دی. دا ستونزه عامه ده. ان هغوی چې نن پر افغانستان حاکم دي هم له دې وضعیت په امان کې نه دي. هغه څه چې د راتلونکي لپاره اړین دي دا دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد ته د نقدو پیسو د واردولو په اړه څه ناڅه انعطاف وکړي. دا م سکتور تنخواوې باید ورکړل شي. د اقتصاد د بیا څرخېدو لپاره باید خصوصي برخه له کارنده بانکي سیستم څخه برخمنه وي څو خلک لا ډېر
بیوزلی کې راګیر نشي. په ورته وخت کې ملګری ملتونه هم په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه ښیي. د ملګرو ملتونو یو ویاندی سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل وروستیو ورښتونو او ساړه شمی د افغانانو هغه ستونزې لا ډېرې او سختې کړي چې لوړاندې ورسره مخ وو. هغه له دوجاریک زیاته کړه په راتلونکو ورځو کې د نورو ورښتونو وړاندوینه هم شوي هغه چې خلک به لا ډېر اغیزمن کړي. که څه هم ملګري ملتونه وایي یوازې ډسمبر میاشت کې 2 میلیونه بېوزلو افغانانو ته مرستې رسولي خو د بېوزلۍ ګراف او شمیر د بل هر وخت په پرتله ډېر پورته دی. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 2022 کال کې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هغه چې دې ادارې د رسولو لپاره له نړیوالې ټولنې د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو د روغتیا او خوراک سازمانونو رسمي شمیرې ښیي چې نږدې 4 میلیونه افغان میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. هغه چې 1.2 میلیونه یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د نه لاسنیوي پر مهال هره شیبه د مړینې ګواښ شته. وړمه شپه له ملي ټلویزیون سره مرکه کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال عبدالغني برادر وویل بشري مرستې د افغانانو ستونزه نشي حلولی بلکې اړینه ده چې په بنسټیز ډول د افغانستان اقتصادي پرمختګ پر وړاندې ستونزې حل شي. د طالبانو حکومت د ستونزو حل د دوی د حکومت په رسمیت پیژندنې او د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په ازادۍ پورې تړي. هغه چې د امریکا او نړیوالې ټولنې ځواب ورته روښانه دی د یو ټول ګډونه حکومت جوړول بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون هغه شرایط دي چې نړیوالې غواړي طالبان یې عملي کړي.
و موریدل چې د افغانستان لپاره د سره صلیب د کمیټې استاز وای په اوس وخت د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د نقدو پیسو کموالی دی او د هیواد ته باید پیسو د لیږد را لیږد په اړه نړیواله ټولنه یو څه وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو یو ویان په افغانستان کې روان ژمی ته په پام د خلکو اقتصادي او د غرض نورو ستونزو په اړه د اندېښنه وښوده او ویل چې افغانان اوس له سختو انکړونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې له خلکو سره د مرستې لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی. د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیځ کې له 2 ورځو راهیسې د پرله پسې ورښتونو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. نور د احمد شبر په راپورټ کې
په افغانستان کې د طالبانو حکومت سرلنن د ورښتونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د طالبانو په حکومت کې له طبي پیښو سره د مبارزې د وزارت چارواکي محمد امین وزیري ازادي راډیو ته وویل
زه هدایت داده شو د با ادارې دومي ما په ولایت
انحالاتو ادارو ته هدایت ورکړل شو یعنی بیړنۍ حالت مو اعلان کړ د بیړنۍ چارو د وزارت له لوري مو د تیارسي حالت اعلان کړ موږ هر ولایت ته مخکې مواد لیکل و چې دا کوئی ویش پېل شي او کومې لارې چې بندېږي له خصوصي شرکتونو او فوایدامي وزارت سره په تماس کې وو چې ستونزې که خدای مکړه پیښې شي چې ژر یې حل کړي
عام خلک په افغانستان کې ورشتونو ته خوښ او له ورشتونو پتنګ دي مزدورکار یار محمد فرانس پرس اژانس ته وویل
من بار په باران اومد او کار غریبی هم نیست از احتیاج محتاج هستیم ما میاله برآمدیم که برای یک لخمانان بایله خدای نمیجو بغل سرک دهی برف و بارش
دهی زیادتوی
از برف دهی تو ما زیاد خوش هستیم از برف برزی خوش هستیم که پر و پریمانی آب میشه حاصلات زیاد میکنه
در افغانستان ولایتون و کابل تا بیزای شوی کدوال هم رشتون و پاسب کردی لبلخ ولایت څخه کابل ته بيځای شوی شاه زمان اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
چې موږ نشته دا واوره ورېدلې ده کنه دا سره هیڅ شی نشته یوانان میتلې دي غونډې پلاستیک چې شی پیدا کی دغه کومه اوسوځو د ډوډۍ او د دې شی خو هیڅ درکم نه لګي
پروزګان ولایت کې تر یو نیم کال ځنډ وروسته بارانونه ورېدلې د دې ولایت یو بسګر نور علي ازادي راډیو ته خبرو پر مهال خوشي څرګنده کړه
دا چې دې ګرد وچ کلا کوتن نو غنمان مګر دغه وچ کلا کولاړو په خوشاله شپږ وجرې بم ځکلره مې یو ګر سره مخرل لانو
په بدخشان ولایت کې د واوري دراشیل عمله د 500 کسانو د مړینې خبرونه خبره شوه خدا سي اټکل کیږي چې په دغه غرنی ولایت کې شای نور تلفات هم اوشتي وي هم درس په نیمروز او فراک سیلونه بهیدلی چې د دقیق او تلفات او شمیرې تر اوسه نه دی خبرې شوی په جنوبی ولایتونو کې تر ټولو ډیر سیلونه په هلمند کې بهیدلی دي چې د نادالی او ګرش کول سالیو ترمنځ یو شمیر کسان په سیلونو کې ګیر پاتې دي او لمرستندوی مؤسسو او چارواکو هیله کوي چې دوی وښوري د هلمند له واشیر مارجا او نهر سراج ولسوالیو څخه د یو شمیر کورونو د نړیدو خبرونه هم خبره شوې دي خو په دې ولایت کې هم د تلفات او دقیق شمیرې تر دې دمل رسنیو سره نه دي شریک شوې
او سم په مکړی اقتصادي خبرونه ته
د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونوای په دې ولایت کې 350 مېرمنې وړې تولیدي کارخونه لري چې په هرې کارخونه کې له 1500 تر 600 مېرمنو کار کوي د دې خونی مرستيال توریالی غوسینه نزادي رادیو ته وویل چې ورستیو سیاسي بدلونونو د هرات ولایت د سوداګرو خزو په فعالیتونو ډیر تاثیر نه دی کړی او هغه د تیر جمهوریت حکومت په سر خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي دا نو وړې په خبره د مېرمنې د لاسي صنایعو د ورخمو د تولید د زعفرانو د کښت د خوراکي توکو د تولید او پانورو برخو کار کوي چې تولیدات په هیواد او له هیواد بهر بازار لري خاغلی غوسی وای د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه هڅه کوي چې د پخوا په سیر د میرمنو تولیدات په نړیوالو نندارتونونو کې ننداري ته وړاندې شي د کندهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای په دې ولایت کې سوداګری زړه کړه ورکړه او بیا سلنه کم شوې ده د دې خونې مرسیال فضل حق مشکنین نه ازادي رادیو ته وویل چې د بانکونو د فعالیتونو کمیدل او د سوداګری زتوکو په پیر او پلور کې سوندو سوداګر لا ډیرو سوندو سره مخ کړي دي خغلې مشکنای وای د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د کندهار ډیر صادرات وچه میوه تازه میوه او قیمتي کاني وو او په بدل کې سوداګرو خوراکي توکي برقي وسایل او د کارخونو خام مواد واردول خو اوس د پیسو د نشوالي له امله سوداګر نشي کولای دا توکي په بهر کې واخلي او بیا یې هیواد ته وارد کړي دا نښنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته تر اوسه د بانکونو فعالیتونه عادي حالت ته نه دي راګرځېدلي او اوس هم سوداګر له ډېرو ستونزو سره مخ دي او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ او 80 پوله یو یورو 104 افغانۍ او 10 پوله یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ او 40 پوله یو سعودي ریال پاکستان افغانۍ او 30 پوله زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 15 پوله زر هندۍ کلدار 1213 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 515 افغانۍ
ازادي رادیو اوري په پاکستان کې مشت نه راجستر افغان کډوال وای دي اسنادو د نلر لوجی په دې هیواد کې ل کډونو ډک ژوند تیروي د کډوال وای نه په ازادي سره تګ راته کول شي نه خپل ماشومان خونځو ته لګل شي او نه هم نور سهولتونه یا اسانتیاوي ورته برابرول شي نور به د موږ د مشال رادیو د همکار احمد الله په دې رپورت کې ووري.
په پاکستان کې مشت غیر رجسترډ افغان کډوال وای چې قانوني اسناد نه لرلو لوجه په هغه هیواد کې لډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای چې د رجسترډ کډوالو پرته په هغه هیواد کې تر 15 لکو پورې نارجسترډ کډوال هم اوسیږي. د کونړ غلام محمد چې په پیښور کې د خپل دریو بچو او میرمن سره استوګن دي هم یو له هغو کډوالو دی چې په پاکستان کې په غیر د اسنادو اوسیږي. نوموړي د جنوري په څلورمه مشال ویډیو ته وویل چې لتیرو شپږو کلونو راهسې خپل کورنۍ سره په پیښور کې اوسیږي خو قانوني اسناد نه لرلو لوجه په ویره کې ژوند تیروي.
انا من سره ماجر کاشته نه اس اس سی کاشته ده ما شومان هم غتیږي به تعلیم غتیږي په دې چې موږ کوم مکتب کې ورز داخله ده ما شومان وکړو هغه موږ ته وایي چې تاسو باید ماجر کاټ راوړی موږ بار بار ورزو کمشنری ته مرزو دغه ته مرزو هغه مطلب موږ کارتون نه راکې موږ پولیس نه سي پازا به یاره نن کابینه غوړ چې کاټ وخیوه نو موږ خپل یو کار هم نه ناروي بځه مجبورې بس موږ نه پیسې واخلې ته پیسې ورنو کو نو سم د سم نيته په تورخه ماړې نو ډېر مشکلات دل تمنګ سوي.
د غلام محمد پشان یو شمیر نور افغان کډوال چې اسناد نه لري هم ورته شکایتونه کوي. د پنجاب میاوالی ضلع په قمر مشانی سیمه کې د افغان کډوالو یو مشر قدالی خان زدران وای چې یو لوی شمیر افغان کډوال په یاد ضلع کې له رجستریشن پاتې شوی چې وسله کډاونو سره مخ دي.
داغه جزومی ویزل نه بل زل ته نشی کړای ویلې کډینا چې کیږي چې کوسینا دي کاروبارین دی هغه دکانداران دي مزدورون دي له ورته کلای شي نه ته ورته کلای شي چې سپټل ته چلو شي سپټل کې چې دې سره کار نه وي ولته ګوچی مشکلاتې کلینې دا چې دې ته په ګورمر سکولونه کې میری پلوري د کډینا غوړي د کډینا دې سره وینا دې ته ته لیمپو برخه کې ډېر مشکلات آي نو سیار تر اروخ می شریک کوي دا خبره چې د خلک ډېر په تکلیف دي دې چې دا چا سره دا غي 2000 درېشتم پر کډینا نشته دا غي میکسرا یت زمواران نشته.
د وی اندازې تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه رجسترډ او غیر رجسترډ افغان کډوال اوسیږي چې پکې 44 لک پورې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر سره رجسترډ دي او تر 9 لک پورې په 2018 او 2013 کې د پاکستان د شناختی کارتونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسترډ کړل او ورته افغان سټیزن کارت یا ای سی سی کارتونه ورکړل. مشال ویډیو چې په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی نه تپوس وکړو چې ادارې په پاکستان کې مش د غیر رجسترډ کډوال ولې تر وسه نه دی رجسترډ کړی نو نوموړی وایي
د پی او آر کارت چې کوم دی دعوت ورکړی شي په 2000 وګم کې هغه ټایم کې چې کله د مشکل نو ټول افغانانو ته د وینا شي و چې تاسو راشي خپل ځان رجسترډ کړئ چې چا ځان رجسترډ نکړو نو هغه ته ملاو نشو. په 2018 کې هم له حکومت د خلکو ته ویلي چې تاسو راشي خپل ځان رجسترډ کړئ نو چې چا دا دویم ځل د دې ممکن فائدہ واغسته هغه ته حکومت افغان سټیزن کارت ورکړه نو دې ته دوه درې چانسونه داسې ملاو شي او اوس چې کوم دې دا د حکومت کار دی چې هغه د رجسټریشن د عملو کې ځکه چې کوم ملک چې ته چې کډو
یو این ایچ سی آر په پاکستان کې هغه 44 لکه افغان کډوالو ته چې ورسره رجسترډ دي پی او آر کارډونو پر ځای نوي سمارټ کارډونه ورکړل. قیصر خان افریدی وای له نوي سمارټ کارډونو سره سم افغان کډوال د 2023 زیږیز کال تر جون میاشتې پورې نه صرف په پاکستان کې اوسېدای شي بلکې د کارډونو لالارې دوی بانکي حسابونه پرانستل شي او د تعلیم او روغتیا اسانتیاو ته به هم لاسرسی لري. پاکستان حکومت ولې د افغان کډوالو رجسټریشن دوامدار نه ساتي؟ مشال ویډیو د پښتنې جواب لپاره د جنوري په څلورمه په بیلابیلو وختونو کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان په موبایل د رابطې هڅه وکړه خو نوموړي زمونږ ټلیفون ته جواب ونه وایو. خود قانوني چارو پو عبدالرحیم وزیر وای د پاکستان حکومت د ذمہواری جوړیږي چې هر هغه افغان وګړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته ورغلي وي او یا په خوا د خرابو حالاتو له وجې خپل ملک پریښودو ته اړ شوی وي نه صرف رجسترډ کړي بلکې اسانتیاوي ورته هم برابرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د کونړ له اسمارو د نړیوال سوالی تر بریکوټ پورې د 40 کیلومتر سړک د ترمیم او پرې د جغلا چورو چارې پیل شوې. تیرو حکومتونو څو ځلې د سړک د قیر کولو لپاره ویل کېږي سروې کړې و خو د جګړو له وجې دغه سړک قیر نه شو. خلک هم خوښ دي چې اوس دا سړک جوړیږي. نور په دې رپورټ کې
په کونړ کې طالب چارواکي ویل اسمار ولسوالۍ د ناړې تر بری کوټي د سړک ترمیم او پرې جغل اچولو چارې پیل کړي. د دوی په خبره دغه چارې د افغانستان د ټولګټو وزارت او په کونړ کې د دوهمې پلې لوا لخوا روانې دي. د طالبانو لخوا د کونړ والی مولوي محمد قاسم خالد ازادي راډیو ته وویل
د اسمار ولسوالۍ نه د ناړې تر ولسوالۍ پورې 30 کیلومتر سړک ده. د دې د جغل اندازې کار د افغانستان د اسلامي امارت د فواید عامې وزارت په لګښت باندې فرمان رسمن پیل سو او ان شاء الله په لاندې وخت کې به د استفادې وړ وګرځي.
د سیمه اوسیدونکو باید ناړې وسمار ولسوالۍ ترمنز په غزی آباد او نورو سیمو کې د جنگونو او ماینونو په وجه سړک ډیر کندوکه پر شوه. که څه هم چې تیر حکومت یې څو ځله د قیر کول نیت وکړ خو د جنگونو لامل پرې بریالې نه شو. اوس چې د سړک د ترمیم چارې پیل شوي خلک پرې خوښ دي. د ناړې ولسوالۍ اوسیدونکو اصرار الدین
دغه د ناړې کوم سړک چې دی دا په اوس واردو او جغل کاری باندې کار شروع دی. مخکې هو ډیر مشکلات ځکه چې هغه ځینه به سړی را روان شو نو ډیر ټایم به نیوه. سړکونه خراب وو، کندې کندې وو، ګاډی به نه شو تللی. اکثره به داسې وشو چې ګاډی به نیمه لاره کې خراب شو نو هغه ځینه چې به مریض را روان شو دلته به په ټایم نه را رسېدل کېده. جنازې ته یا مړي ته به څوک روان وو هغه به په ټایم نه رسول کېده. ډیر زیات مشکلات وو. اوس الحمدلله دا مشکلات په حل کېدو دي. او
د یاد سرک د خرابوالي لامل د ناړې او غزی آباد ولسوالۍ ترڅنګ د ختیځ نورستان د کامدیش او برګ مټال اوسیدونکو هم د ګڼو ستونزو سره مخ دي. که چیرته د دغه سرک د ترمیم چارې په سمه توګه ترسره شي نو د یادو ولسوالیو خلک به په اسانه وکولی شي چې په ډیر کم وخت کې اسدآباد ته ځانونه راورسوي.
د کونړ څنګه لوري ولایت ننګرهار ته مخه کوي. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې لڅه مودې رئیس د دې ولایت په ځینو لرو پرتو ولسوالیو کې موبایل مخابراتي شبکې سم کار نه کوي او د اړیکو د نیولو په مهال دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. د مخابراتو وزارت مسؤلین بیا وایي چې د ستونزو د حل لپاره له اړوندو ادارو سره غونډې کړي او سپارښتنې ورته کړي چې د خلکو ستونزې ژر تر ژره هوارې کړي. نور په دې راپور کې
د ننګرهار د اکثرو ولسوالیو اوسیدونکو د موبایل مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت له امله شکایت کوي. دوی وایي چې اکثر وخت په ټلیفوني اړیکو نیولو سره لستونزو سره مخ کیږي. د دوی په خبره یا یې مقابل لوري په خبرو نه پوهیږي او یا هم دوی د مقابل لوري په خبرو نه پوهیږي. د شیرزادو ولسوالۍ اوسیدونکو اکرام الله وایي چې ډیر کله د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت لامل لخپلو خپلوانو سره د اړیکو نیولو پر مهال لستونزو سره مخ وي.
زاد ولسوالۍ په ګډون په نورو ځینو ولسوالیو کې شبکې کار نه کوي، خصوصا په شترزادو کې بيخي کار نه کوي. موږ ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو. خپلو خپلوانو سره شکره تماس نیسو، شبکې کار نه کوي. مړې ژوندې یا څه مشکل پیښ شوی هلته د دې نه خبرې کوي، خصوصا یا سړی رانه شي یا بل کوم خدمت چا په لاس ونه دي کنه. باید جدي جوړ شي، د خپلو خپلوانو نه خبر شو، مړې ژوندې نه خبر شو، به تماس ونیسو.
یوازې لری پرتی ولسوالۍ نه دي چې خلک له مخابراتي شبکو لستونزو شکایت کوي، بلکې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او ورسره نږدې ولسوالیو کې هم خلک د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت شکایت کوي. سو تنوی مشال راډیو ته وویل
دلواجه زیاتره وخت چې موږ زنګ وهو بيخي کار نه پدې خار کې دومره کمزوري ده په اطراف کې وو بيخي ډېر کم. زه که خپل په بيتو کې اوسېږم حال ته چې زه کله زنګ وهم زیاتره وخت په خبرو منځ کې زموږ وخت کېږي.
زه شمس الرحمن داس کې مې دی بالا ور سوالې شنوار حال ته بيخي شبکې کار نه کوي. کومه د غنګرار کې داسې زین نه دي چلتم کار نه چې مصرف هم کېږي زمونږه او زمونږه ضرورت هم نه راپکیږي. دا چې داس موږ ضرورت راپ
سړی چې ټلیفون ساتي او ټلیفون استعمالې نو ضرورت د پاره صحیح کارونه کې نو دې ته هیڅ ضرورت نشته. به مخابراتي هغه نه چې زموږ غوښتنه ده چې کوم ته هغه معیار باندې چې ضرورت دی هغه ضرورت مونږ طرفه کې.
په عین حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د ننګرهار په ځینو برخو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري فعالیت ستونزه مني او په دې برخه کې د یوې ځانګړې طرحې یادونه کوي. د یاد وزارت ویان عنایت الله الکوزی د جنوري په 14 نیټه مشال راډیو ته وویل
ځینې ستونزې چې په ولایتونو کې موجود دي هغه ټول مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هغه برخه ثبت کړي ځان سره چې کوم ځای کې ستونزې موجود دي د حل لپاره مسئولینو سره خبرې شوې دي، رهبرۍ سره خبرې شوې دي، په دې برخه کې کار روان دی. مونږ هغه سایټونه چې غیر فعال پخوا هغه هم فعاله کړي دي، فیرن دپاره په دې باندې کار روان دی چې وکولی شو چې مکالماتي خدمات ښه په ښه کیفیت وړاندې کړو، انټرنیټي خدمات همې بیټ ټیټې شي او همې کیفیت لوړ شي. ستونزې موجودې دي خو د حل لپاره هم ګړندي ګامونه اخیستل شوي دي.
د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژۍ وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد اکثر وګړي له مخابراتي اسانتیاو برخمن دي، خو په مخابراتي برخه کې ستونزو ته په کتو لا هم خلک د مخابراتي شبکو د کمرنګ فعالیت له امله له ستونزو سره مخ دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خاورونو کې د اف ام پسل شرف پیند زپه صافه او وزي اوریدل شي. په افغانستان کې د ګرمي اندولس نیمه بجې شوې، وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي، خو اوس یو ځل بیا په موخه د مهمو خبرونو سرټکوته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې په خبره، افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له درېیمې وچکالۍ سره مخامخ دی، خو د دې ادارې مرستیال وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله شي چې د وچکالۍ اندازه به په افغانستان کې کم شي. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي چې د درنې واورې له کبله د سالنګ لوی لار د لویو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې وکسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د امریکا پر رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنگي ریوایي چې پرونی د داعش د یو ګواښ پر ضد هوایي حمله وکړي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ و د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل کړي چې په جنوبي کوریا کې کنګل شوي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. د قزاقستان پولیسو د آزاد اروپا آزادي راډیو دویم خبريال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولای دی. د چک جمهوریت د پوځ یو پخوانی غړی په اوکراین کې دروس پلوه بیلتون غوښتونکو په ملاتړ په جګړه کې د ګډون لکبله په یو اشتکاله باندې محکوم شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبان حکومت د کابل او فرا ولایتونو له زندانونو څخه معتادین رخصت کړل. په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبان حکومت د کندهار په مرکزی زندان کې 900 معتادین ساتلي دي. دا چې تاریخ د نشئی موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري، په دې اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې ده.
په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځه وړي.